یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمه 12 بجې شوې په دې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان غونډه پیل شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د اقتصاد د بیرته په پښو درېدو غوښتنه وکړه. طالبان هیلمند دي چې د غونډه کې به په سیاسي او اقتصادي برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې ولري. آیا همداسې ده؟ د چارو د کتونکو نظر پرې رااخلو. طالبان وایي پر کونړ د پاکستانی راکټونو موضوع هم څېړي.
کونړ کې د راکټونو درګېدو قضیه جدي نیولې. پاکستاني افسر بیا شریکه سي چې ده ولې تکرارېږي دا موضوع.
او روسیې د بلاروس خاورې ته د جنګي الوتکو ګزمه لېږلې ده. یو امریکایي ډیپلوماتې په اړه وایي
د روسیې د پاوز د تمرکز په اړه یو شی چې زه پرې پوهیږم دا دی چې دوی د اوکراین د پاوز ځپل طرحه کړي دي.
د غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. د راپور نو تور سره استنیګو خو اوس صفی الله استنګزای استډیو ته راغلی چې تاسو ته د ساعت خبرونه وړاندې کړی.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. د اسلامي همکاریو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ولسم فوق العاده غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شوه. سعودي عربستان وایي پرونی په مرستو بار دوی الوتکې کابل ته ولېږلې. او د بغداد په زرغون امنیتي زون کې نن سهار د امریکا سفارت ته نږدې دوه راکټونه لګېدلی دي. پوره خبرونه. اسلام آباد د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو د سازمان او آی سی د بهرنیو چارو وزیرانو د ولسم فوق العاده غونډې کوربه دی. دا غونډه د شاه محمود قریشي لخوا نن سهار په لومړنۍ وینا سره پرانیستل شوه.
د افغانستان د خلکو لپاره د دې غونډې اهمیت یوازې سیمبولیکه بڼه نه لري، بلکې د هغوی د ژوند د دوام او ژغورنې لپاره مهمه دي، ځکه چې دمګړی چې موږ خبرې کوو د افغانستان نږدې نیمایي نفوس یعنی 2.8 میلیونه خلک له لوږې سره مخ دي.
د اسلامي همکاریو د سازمان د غړو هیوادونو دغه ولسم فوق العاده غونډه د سعودي عربستان په نوښت او د پاکستان په کوربتوب ترسره کیږي، چې هدف یې له افغانستان سره د بشري مرستو انسجام او جلب دی. طالبان وایي په دغه کانفرنس کې د نړیوالو اړیکو د جوړولو او همدارنګه د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو مهمې موضوعګانې هم د دوی لخوا مطرح کیږي. سعودي عربستان وایي پرونی په مرستو بار دوی الوتکې کابل ته ولېږلې. د سعودي عربستان د رسمي سرچینو له راپور سره سم دا څه باندې 15 بشري مرسته د دغه هیواد د پاچا سلمان د بشري مرستو د مرکز له لوري افغانانو ته استول شوې ده. سعودي تر دې وړاندې هم په څلورو الوتکو کې خوراکي مواد او خیمې افغانستان ته لېږلې وې. د دغه هیواد د چارواکو په وینا له پرونی مرستې سره تر اوسه پورې افغانستان ته ټولټال 199 مرسته لېږلې ده. تمه چې نن له متحده عرب اماراتو هم یوه البشری مرستو بار الوتکه کابل ته ورسیږي، خو د طالبانو د حکومت د ویاندویانو په خبره باندې چې د الوتکې د تخنیکی دغه الوتکه د تخنیکی ستونزو له امله کابل ته نه ده رارسیدلې او تر اوسه پرواز نه دی کړی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت چې نړیوالې په رسمیت نه پیژني په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د دغه هیواد اقتصادي وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي دا غوښتنه پرون په کابل کې د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په غونډه کې وکړه.
ملګرو ملتونو نه، IOM نه، UNHCR نه، غربي هیوادونو نه، هغه هیوادونه چې شل کاله په افغانستان کې له ګاونډۍ نه د منطقې له ملکونو نه لټولنه د خواهش دی چې زموږ سره د مهاجرینو په ارتباط او د افغانستان د اوسنی کړکېچ او مشکل په حل کې موږ سره لاس ورکړي.
ملګرو ملتو اټکل کړی چې د طالبانو له واک ته رسېدو او د نړیوالو د مرستو له درېدو وروسته په روان ژمي کې ممکن میلیونونه افغانان له لوږې سره مخ شي. ازادي رادیو ته غواګیست. د بغداد په زرغون امنیتی زون کې نن سهار د امریکا سفارت ته نږدې دوه راکټونه لګیدلې دي. عراقي سرچینو فرانس پریس خبري اژانس ویلي تر اوسه کومې ډلې د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. ځینو عراقي رسنیو ویلي په سفارت کې موجود توغندي ضد سیستم زوابي گزار کړی او یو راکټ په هوا کې شنډ کړی خو یو بل سفارت ته نږدې لګیدلی دی. د بغداد په زرغون امنیتي ساحه کې له دې راکټ بریده وروسته د خطر زنګ وویل شو او د سیمې ته تللې لارې بندې شوې. دا برید له عراق څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د ایران پلوه شي ملیشو له لوري د ټاکل شوي مهلت د پای ته رسېدو په درشل کې شوی دی. دغو ملیشو ویلي که امریکایي پوځیان د ډسمبر تر 31 له عراق ونه وتل پر هغو به بریدونه وکړي. او په اسرائیل کې د اوکراین سفیر وایي هیواد یې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمېنې په توګه په رسمیت پیژني او خپله ډیپلوماتیک استازولۍ په دې ښار کې پرانیزي. د اوکراین سفیر دغه څرګندونې د اوکراین روسیې د پوځي کړکیچ په اوج کې کړي. اسرائیل د اوکراین د دې پریکړې هرکلی وکړ خو وی ویل دا موضوع د روسیې او اوکراین له کړکیچ سره تړاو نه لري. په تلابیب کې د اوکراین سفیر یوګین کورنیچوک ویلي په بیت المقدس کې به د اوکراین ډیپلوماتیک استازولي ښایي په 2022 کې اسرائیل ته د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي له سفر سره هم مهاله پرانیستل شي.
غرمنۍ خبری خبرونه اوري. راځو د خبرونه د سار راپور ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، د افغانستان په اړه د اسلامي همکارۍ او د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه په اسلام آباد کې پیل شوه. د دې غونډې اساسي هدف په افغانستان کې د روان بشري بحران د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره د یوې حل لارې پیدا کول دي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار راپور ته چې دا مهال را سره سټډیو ته وصل دی. مهرباني وکړئ ستړي مشئ، د غونډې د شوو بحثونو په اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
نږدې نیم ساعت وړاندې لودین صاحب په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د اسلامي همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه پیل شوه. په دې غونډه کې د اسلامي هیوادونو د نږدې شل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او د یو شمېر نورو بیا مرستیال د بهرنیو چارو وزیرانو او ورسازو ګډون کړی دی. د غونډې تر دم ګډې پورې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر، د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر، د اسلامي سازمان د همکاریو سرمنشي، د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر او یو شمېر نورو ویناوې کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د خپلو خبرو په پیل کې په افغانستان کې روان وضعیت نازک وباله او وی ویل چې 2.8 میلیون افغانان همدا اوس د خوراک له کمښت سره مخ دي. میلیونونه ماشومان یې وښودل چې د مرګ له ګواښ سره مخ دي او کوم رستې ونشي. په افغانستان کې وضعیت ورځ تر بلې ډیریږي. هغه په نړیواله ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان د لاسنیوي لپاره لاس پکار شي او د افغانستان کنګل شوې سرمایه هغه آزاد شي. د ویل چې سلويخ کال وړاندې هم پاکستان د افغانستان په اړه باندې ورته یو غونډه جوړه کړې وه. نو بیا ویاړو که چې دوی بیا داسې وي غونډې کوربه دي. جالبه دا و چې د افغانستان په اړه په دې جوړه شوې غونډه کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر چې د غونډې د جوړېدو غوښتنه یې کړې وه، د پاکستان لومړی وزیر عمران خان او د اسلامي سازمان همکاري سرمنشي تر ټولو په مهم ځایونو کې ناست وویل. غونډه که څه هم د افغانستان په اړه ولې د طالبانو د بهرنیو چار وزیر د غونډې د پایل پوسټیو کې راورسید. او تدا سیمهال شاه محمود قریشی خپل وینا پایل کړي و. ما په هغه ځای کې هم کیناناس چیرته چې باید هغه ته وخت ورکړل شوی. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان هم د افغانستان مسایلو ته اشاره وکړه. خو هغه د طالبانو هم غوښتل چې د افغانستان کې د بشر حقونه، د خوځو او دنجونو حقونه زده کړو او نور مسایلو ته پام کړي. هغه د افغانستان سره د خپل مرستو دوام په یادونه هم وکړه. د اسلامي سازمان د همکاریو سرمنشي حسین ابراهیم طه ویل چې د اسلامي همکاریو سازمان تل د یو باثباته خوندي افغانستان ملاتړ کړی دی. اوس هم وضعیت ساري او هغه له نړیوالې ټولنې او د سیمې له هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان روان وضعیت د پاره لاس سری وکړي. هغه هیله وښوده چې دا غونډه به د افغانستان سره د مرستو دپاره لا زمینه برابره کړي. تمه ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم دې غونډې ته وینا وکړي.
ډېره مننه کورمو ودان. زموږ خبریال و چې په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې د پیل خبر راکوو. دا غونډه نیم ساعت مخکې پیل شوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دغه راز، د سعودي د بهرنیو چارو وزیر او یو شمېر نورو چارواکو ورته خبرې کړې دي. ورزو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریال طاهر خان استودیو ته وصل دی. طاهر خان ستړي مشئ، له تاسو به پوښتو چې هلته تاسو دغه فضا له نږدې څارئ. فضا څومره مثبته ده؟ طالبان وایي چې له دې غونډې به په سیاسي او اقتصادي برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې ولري. آیا همداسې بریښي؟
هم د سړي زیات احتمال شته، لیکن چونکه غونډه اوس لږ شي بوړاندې شروع شو او اولنی مجلس دی چې د پاکستان د بهرنو چارو وزیر او د غرنګي د ترکیه د خارجه وزیر او ځین ډورو ویناوې کړې دي، او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ناست دی، هغه به هم د اولنې غونډې ته وینا کوي، او دا به بیا روان وي ټوله ورځ، او وروسته به بیا یو ګډ اعلامیه خپرېږي، پریکړو اعلان به کیږي. نو هغې ته به لږ انتظار هم کول غواړي، خو د ترکیې د خارجه وزیر لږ به تاسو سره معلومات شریک کړم چې هغه دا وړاندیز وکړ چې د اسلامي هیوادونو د دې کانفرنس د همکارۍ دې سازمان د دې یو پلاوی دې کابل ته سفر وکړي، اول ته دې خلکو سره مخامخ وویني او هغې سره دې خبر وکړي، خپل خواخوږي د افغان ولس سره شریک کړي. هغه یو وار بیا دا ذکر هم وکړ چې په افغانستان کې د یو ټولګوندي ټول شموله حکومت وي، د ښځو حقونه، د روزګار، د تعلیم، او هغه چې دا شیان چې دي دا به د افغانستان د طالبان حکومت لپاره سناس یو رسمیت طرف ته لار سمیږي، یو قانوني بڼه به ولري. نو بهرحال غونډه روانه ده، خو احتمال شته تاسو چې کوم خبره وکړه، ځکه چې د دې غونډې نه وړاندې د دې سازمان عمومي سکرتر دا خبره کړې وه چې په غونډه کې به د بیړنی مرستو لپاره به یو میکانیزم جوړیږي، د سیم د تمنګ اورېدلې چې یو ممکن ده چې یو صندوق جوړ شي د افغانستان د ولس سره د مرستو لپاره. نو بهرحال وروسته به پته لګي چې کله غونډه پای ته ورسي، اوس چې غونډه اولنۍ ده د اولنۍ مجلس ختم شي، نو بیا به د بندو دروازو شاته به باس وي، بیا به میډیا ته رسنیو ته اجازه نه وي، او وروسته بیا یو ګډ خبري کانفرنس هم یو ګډ اعلامیه هم خبري.
بلې، طالبان ویل چې دوی هڅه کوي چې په دې کانفرنس کې اسلامي هیوادونه کم تر کمه دوی په رسمیت وپیژني، او یا هم له دوی سره د تعامل خبره وکړي، خو په اسلامي همکاري سازمان کې وسرچینه وایي چې داسې نه بریږي. هلته فضا څه ډول ده؟ لومړی ځل دی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په دومره لوی شمېر کې د اسلامي هیوادونو مشران سره راټولېږي، مسؤلین سره راټولېږي. آیا د رسمیت پیژندلو موضوع به یاد سي؟
نه، ممکن نه ده چې رسمیت پیژندلو موضوع یاد شي، ځکه دا وخت دا موضوع د رسمیت په یو هیواد کې همداسې موږ نه دي ورور سره د پاکستان چې دا د خبرو موضوع وي، نو ممکن نه ده. او که د ترکیې د خارجه وزیر خبرو ته وګورو، نو بیا خو د دې ډېر کم امکان به وي چې په دې موضوع باندې اشاره ورته وکړي شي. البته یو خبره کوم چې د طالبانو د حکومت سرپرست وزیر خارجه هغه عامر خان متقی ناست په غونډه کې، لیکن چې کوم بیرغونه لګېدلې دي دلته د هیوادونو، نو هغه بیرغ کې د افغانستان ملي بیرغ لګېدلې دي، او طالبان د اسلامي امارت بیرغ هغه کې نشته. نو دغه یو میسج او یو پیغام دی، ځکه چې تیره ورځ د افغاني حکومت د بهرنیو چارو د وزیر لخوا یو بیان هم خپور شوی و چې پای کې غوښتنه شوی وه چې د ملګرو ملتونو په شان دي د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د تنظیم دي هم دغه چوکۍ لکه زوړ حکومت ورکی. خو بهرحال بیرغ د ملي د افغانستان لګېدلې، طالبانو بیرغ نه دی، خو دا موضوع نه، دا موضوع ګمان نه کوم چې دا به د دې غونډې چې کوم اهداف پاکستان بیان کړي دي یا د OIC د عمومي سکرتر لخوا دي، نه، هغه فقط یو موضوع ده چې څنګه د افغانستان ولس سره مرستې، او څنګه په افغانستان کې دا چې کوم د بشري ناورین خبره په وار وار باندې کیږي دا هغه څنګه مخه ونیول شي، دا یو موضوع ده. د کانفرنس بل موضوع تر اوسه پورې هیڅ اثر دی ویلي.
کور مودان، ډیره مننه. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال طاهر خان و چې ویلې د غونډه پیل شوې ده، د افغانستان استازي ورغلی دي، د طالبانو د بهرنی چارو د وزارت سرپرست امیر خان متقی د افغان پلاوی مشرک کوي، خو وایي چې په غونډه کې د طالبانو بیرغ نه بلکې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ دی. د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار هم سټوډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب، ستړي مشي، تاسو د اسلام آباد غونډه څنګه ارزوي؟ ویل کیږي چې په سیاسي مسایلو ممکن ډیر تماس ونني، ول سي ټول تمرکز به په بشري موضوعاتو وي.
سلام تاسو ته، استاسو له طریقه د افغانستان مسلمان ملت، زه فکر کوم دغه کانفرنس په دغه حساسو شرایطو کې یو ډیر مثبت او مفید او مؤثر قدم دی، سره له دې چې د افغانستان او د پاکستان د خلکو په منځ کې په تیرو شلو کلونو کې میډیا ډیر یو بد رول لوبولی. افغانستان خلق د پاکستان هر مثبت او منفی اقدام ساری او مثبت سترګو نه ګوري، خو په سیاسي لحاظ دغه کانفرنس د افغانستان د خلکو لپاره او د افغانستان د اسلامي امارت په ګټه دی. تاسو وګورئ چې په افغانستان کې کوم اقتصادي ناورین اوس حضور لري، خلک خپل ماشومان خرڅوي، دلته ډوډۍ آر نشته، معیشت تغییر موندلی. په دې لحاظ دغه کانفرنس ته موږ ډیر یو ښه اقدام وایو. خدا چې د افغانستان اسلامي امارت په دې کانفرنس کې سلري د نړۍ دپاره او په کوم طرحه باندې خبرې کی، زه فکر کوم سره د بشري مرستو په څنګ کې نړۍ به هم وای سي به د طالبان نه وغواړي چې کوم تصویر چې د طالبانو په هکله په اسلامي نړۍ کې ده دا باید تغییر ومومي.
څه کول پکار دی ډاکټر صاحب؟ څه کول پکار دی؟ طالبان باید څه ډول تصویر وخی چې دغه حد اقل د اسلامي هیوادونو د مشرانو قناعت ترلاسه کړي او دوی په رسمیت وپیژني؟ څلور میاشتې وسوې چې د دوی نظام منځته راغلی دی. افغانستان کې ستونزې هم هغه دی ډېرې دي، اما تر اوسه د رسمیت پیژندلو موضوع ته اکثره هیوادونه حتی اسلامي هیوادونه زړه نازړه دي.
دا باید هیر نه کړو چې په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو پر خلاف په نړیوال کچه دروغجن او زهرجن تبلیغات شوی. د مسلمان و امت په منځ کې هم د طالبانو تصویر داسې شودلی که دلته یو اسلامي نظام راسي نو دغه اسلامي نظام به ټول اسلامي نهضتونو ته په نړۍ کې مرسته وکړي او همدغه اسلامي نظام به د افغانستان لپاره دا تصویر ولري. په دې لحاظ دا وخت غواړي. زه چې کوم ځای پرې فکر کوم طالبان به د ده کانفرنس په منځ کې داسې یو تصویر نړۍ ته وشي چې افغانستان د هیڅ یو ملک لپاره گاونډ نه دی. تاسو ګورئ سعودي هم یو منارک نظام لري، یو ابسولوتیزم شاهین شاهیت ده، هغلته نه غواړي چې د اسلامي فکر خلک کار وکړي. همداسې نور عربي ملکونه باید نړۍ هم خصوصا اسلامي ملکونه د طالبانو له طرفه مطمئن شي. دا د خبرو د اجنډا برخه به حتمن وي. بل موضوع دا ده چې اسلامي کانفرنس کوشش کوي چې نړۍ ته وشي چې کوم ملک دلته ایجاد شوی، یعنی کوم نظام منځته راغلی، دغه نظام د افغانستان د خلکو استازی دی، د بل چا په امورو کې مداخلت نه کوي، ترهګرو ته لابي نه کوي او دوی د خپلو ارزښتونو او باورونو له مخه دلته یو نظام جوړ کړی.
بله،
په دې لحاظ موږ دغه کانفرنس ته په مثبتو سترګو ګورو.
ډیر مننه ډاکټر صاحب حاتف مختار، دا چې وخت کم و ساسو خبرې مو پریکړې. بخنه غواړو د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار و چې له ازادي راډیو سره د اسلام آباد د غونډې په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او دونکو په دې خبرونه کې نور راپورونه هم درو، خو اوس به د ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
د ازبکستان د ترانسپورت وزیر د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په لیدنه کې ویلي دي چې د ازبکستان او افغانستان ترمنځ د ریل پټلۍ کار به په راتلونکي پسرلي کې پیل شي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دي دا لیدنه تیر ماښام په اسلام آباد کې وشوه چې د ازبکستان د ترانسپورت وزیر الهام محکوموف وویل دوی به افغانان د ریل پټلۍ په برخه کې وروزي او همدا ډول یې په هر اړخیزو اقتصادي همکاریو هم ټینګار کړی. د یادونې ده چې افغانستان، ازبکستان او پاکستان په 1999 لمریز کال کې د دریو هیوادونو ترمنځ د ریل پټلۍ د لارې د نقشې په اړه موافقه کړې وه. یا سند هماغه کال د افغانستان د تیر جمهوري حکومت د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر، د ازبکستان د لومړي وزیر مرستیال مرزاکوف او د پاکستان د لومړي وزیر مشاور رزاق داود لاسلیک کړی وو. د غزنی د سوداګرۍ او پانګونې خونه په دې ولایت کې د سوداګرو میرمنو د فعالیتونو په کمیدو اندېښنه ښیي. د غزنی د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر عبدالمتین قلندري نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې میرمنو فعالیتونه له سل سلنې خلص سلنې ته راټیټ شوي دي چې سوداګرو میرمنو ته یې ستره اقتصادي ضربه رسولې ده. ښاغلی قلندري وایي سوداګرو میرمنو په تیر حکومت کې د خوراکي توکو د تولید، لاسي صنایعو، کرنې او نورو برخو کې فعالیتونه درلودل، خو نوموړی زیاتوي چې د بانکي ستونزو او د بازار د نشتوالي له امله اوس یې کارونه کم شوي دي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیا یو امریکایي ډالر 99 افغانۍ او 95 پوله، یو یورو 109 افغانۍ او 12 پوله، یو انګلیسي پاوند 120 افغانۍ او 4 اتیا پوله، یو سعودي ریال 25 افغانۍ او 150 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ او 15 پوله، زر هندۍ کلدار 1013 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 540 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم یوه نړیواله موضوع را اخرو. له تیرې یوې میاشتې راهیسې دا دریم ځل دی چې روسیا د بلاروس لویدیځې پولې ته هغه جنگي الوتکې په ګزمه لیږي چې د اټومي وسلو د لیږد وړتیا هم لري. بلاروس په سیمه کې د روسیې متحد دی، خو اوکراینی چارواکي داسې ویره لري چې روسیا ممکن پر اوکراین د برید لپاره د بلاروس له خاورې کار واخلي. روسیا داسې مهال دا پوځي مانورې ترسره کوي چې د اوکراین پولې ته نږدې پوځي خوځښتونو د لویدیځ غبرګونونه پارولي. په دې اړه تفصیل تر لنډې خبرتیا وروسته اوریدلی شئ.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د تیرې اونۍ په وروستیو درې ورځو کې یو ځل بیا ډیورن کرښې ته نږدې د کونړ ولایت په ځینو سیمو کې د پاکستان له لوري
اوریدونکو په بخښنې سره چې د روسیې د راپور پر ځای تاسو ته د افغانستان په کونړ ولایت د پاکستان لخوا د راکټونو د توغولو راپور پلیسو اوس هم پام وکړی. تر لاندې خبرتیا وروسته په روسیا کې او د غراز د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پوځي تحرکاتو په اړه د راپور تفصیل ده. روسیې پرون د ستراتیژیک بمبارد دوه الوتکې چې د اټومي وسلو د لیږد وړتیا هم لري د بلاروس لویدیځې پولې ته ولېږلې. دا پوځي تحرکات داسې مهال کیږي چې په ټوله ختیځ اروپا کې ناندرۍ ډېرې شوې دي. په مینس کې چارواکو ویلي د روسیې د دغو دوو 22 M3 الوتکو ملګرتیا نورو روسیې او بلاروسی الوتکو کوله. د دې چارواکو په وینا په تیره یوه میاشت کې دا دریم ځل دی چې دا ډول ماموریت ترسره کیږي. د روسیې او لویدیځ ترمنځ اړیکې ځکه خړې پړې شوې چې دغه هیواد له اوکراین سره نږدې پوله کې پوځي تحرکات پیل کړي او ځواکونه یې ځای پر ځای کړي دي. د اروپا اړیکې بیا د روسیې له متحد بلاروس سره هم خرابې دي او اروپایي ټولنه بلاروس د پولان په سرحد کې د کډوالۍ د ناورین لامل بولي. اوکراینی چارواکو د بلاروس پر خاوره د روسیې الوتکو پر ګزمې اندېښنه ښودلې او ویلي دي ممکن روسیا پر دوی د برید لپاره د بلاروس له خاورې ګټه واخلي. امریکا او ناتو بیا روسیې ته پر اوکراین د برید له کبله د ناوړه عواقبو خبرداری ورکړی دی. د بریتانیا د دفاع وزیر بن والاس هم پرون شنبه سپیکټیټور مجلې ته ویلي ډیره لرې ده چې د ناتو غړي هیوادونه دي د اوکراین د دفاع لپاره سیمې ته خپل ځواکونه ولیږي. د وویل اوکراین د ناتو غړی نه دی، نو ځکه داسې نه بریښي چې څوک د خپل ځواکونه ور ولیږي. د امریکا د پوځ متقاعد افسر او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت په شورا کې د اروپا او روسیې د چارو پخوانی رئیس الکساندر وینمن د آزاد اروپا آزادي راډیو ته ویلي روسیا غواړي د اوکراین پاوز وزپی.
د روسیې د پاوز د تمرکز په اړه یو شی چې زه پرې پوهیږم دا دی چې دوی د اوکراین د پاوز ځپل طرح کړي دي. دا تمرکز اوکراینیانو ته دا امکان نه ورکوي چې خپل ځواکونه یوې ځانګړې سیمه کې ځای پر ځای کړي. ټاکل سوی دا اقدام شدید او ماتوونکی وي.
د روسیې او اوکراین ترمنځ لانجه په 2014 کال کې له هغه وروسته پیل شوه چې روسیې د کریمیا سیمه له خپل خاورې سره یو ځای کړه. مسکو د اوکراین په ختیځ کې پر روانو شخړو کې هم خپل لاسوهنه رد کړې ده. لویدیز تحلیلګران وایي چې روسیې دا مهال د اوکراین سرحد ته نږدې 100,000 پوځیان ځای پر ځای کړي دي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو او د غراز د اف ام په 3.5 څپو په اکثرو لویو ښارونو کې خپرونې لري.
نور بس دی. لښودو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
اوریدونکو په دویمه نیمایی کې شکست سکوت یا نور بسته خبرونه درته لرو. زموږ همکار ملالۍ بشیری قربانه ده. هیله ده چې هغه پروګرام هم را سره واوري. د تیر اونۍ په وروستیو څو ورځو کې ډیورنډ کرښې ته نږدې د کونړ ولایت په ځینو سیمو د پاکستان د راکټي حملو په اړه راپورونو اندېښنې راپورته کړي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په دې اړه به پاکستان وپوښتي، خو یو شمېر پوځي کارپوهان بیا ادعا کوي چې اوسنی حکومت په سختۍ د پاکستان په اړه پوښتنې کوي او دا به هم ورته سخته وي چې په دې اړه له پاکستان نه سپیناوی وغواړي. تفصیل په دې راپور کې.
د تیرې اونۍ په وروستیو درې ورځو کې یو ځل بیا ډیورنډ کرښې ته نږدې د کونړ ولایت په ځینو سیمو کې د پاکستان له لوري د راکټونو د توغولو په اړه راپورونه ورکول کیږي. دا هغه څه دي چې د کونړ ولایت ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې مطرح کړي دي. د کونړ شلتن ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له تیرو درې ورځو راهیسې پاکستاني ځواکونو پر سیمو د توپونو ډزې کوي. ځایي اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د توپونو په دې ډزو کې یو کس ټپي شوی او لسګونه څاروي پکې تلف شوي دي. خو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په دې اړه به پاکستان وپوښتي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
کونړ کې د راکټونو د لګېدو قضیه مجاهدي نیولې پاکستاني ارسلو سره بیا شریک سي سي دا ولې تکرارېږي؟ دا موضوع ورته عامل دي، موضوع به پیدا کوو زموږ لاټه روان.
بلخو راپورونه وایي چې د کونړ ولایت د شلتن ولسوالۍ په چوګام کلي کې د پنځشنبه په ماښام د ډرون برید هم سوای چې د ځایي اوسیدونکو په خبره پکې مرګزوب لنه دا وخته. تر اوسه څرګند نه ده چې د ډرون د برید د چا لخوا سوای، خو د فرانسې خبری آژانس د پاکستان د طالبانو د تحریک له قوله راپور ورکړی چې یو مشر یې د افغانستان په ختیځ کې د بی پیلوټه الوتکې له برید روغ وتلی دی. په راپور کې د پاکستانی طالبانو د تحریک له قوله ویل شوی چې د برید هدف مولوي فقیر محمد و، خو د برید پر مهال په سیمه کې نه و موجود. د پاکستانی سرچینو په خبره د چوګام له کلي څخه پاکستانی طالبان د خپلې اډې په توګه کار اخلي. د طالبانو د حکومت یو ویان بلال کریمی فرانسوي خبری آژانس ته ویلي چې دا ځمکنی برید دی او له ځمکې څخه ځمکې ته د توغول کېدونکي راکټ په وسیله سوای دی. په کونړ، نورستان او پاکستان ته نږدې نورو ولایتونو او سیمو کې د پاکستانی پوځ له لوري د راکټونو د توغولو مسله نوې نه ده، بلکې تر دې وړاندې هم د تیر جمهوري حکومت پر مهال د افغانستان په خاوره ورته حملې کېدلې چې ډېر کله به یې په غبرګون کې په کابل کې د نوموړي هیواد سفیر بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتل کېده، تر دې چې وخت نا وخته به له همدې امله پاکستان سره سیاسي اړیکې هم ترینګلې کېدلې. خو لا هم دا راکټي حملې پای ته نه دي رسیدلې. دا چې پاکستان والی دغه ډول همرې جاری ساتي او څنګه یې مخه نیول کېدای سي، د پوځي چارو ځینې کارپوهان وایي پاکستان د خپلو ستراتیژیکو ګټو او د افغانستان پر حکومتونو د فشار راوړلو په تیرو شلو کلونو کې دا ډول حملې کوي. له دې ډلې افغان پوځي کارپوه او په المان کې د پوهنتون استاد محمد اساق اتمر ازادي راډیو ته وویل
پاکستان همیشه دا غواړي چې په دغه سرحدي سیمو کې د دوی فشار محسوسي، همیشه دا بنحیث یو وسیله د فشار هم د افغانستان په دولت، هم په هغه قومونو باندې چې په دغه سیمو کې اوسیږي، او هم په هغه ډلو چې د دوی مخالفین دي. مخ هغه وخت نیول کېدی شي چې په افغانستان کې یو ملي حکومت رامنځته شوی، داسې حکومت چې هغه پاکستان سره خپل ګټې او منافع تعریف کړی شي.
ښاغلی اتمر ادعا کوي چې د طالبانو حکومت ته به دا سخته وي چې د پاکستان مخه ونیسي، ځکه په خبره یې د دوی د حکومت په جوړښت کې د پاکستان لاسوهنه واضح محسوسه ده. که څه هم پاکستانی چارواکو په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو وړاندې تل دا ډول راپورونه رد کړي دي، هغه څه چې افغانان به یې لا قهرجن کړل.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي، ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټس اپ راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادي راډیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 420 22 12 6401.
دولس نیمه بجې شوې. په دویمه نیمایي کې درته نور بس دی پروګرام لرو، خو اوس له صفی الله سانګزي د دې سات لنډ خبر ناورو.
د افغانستان د روان بشري ناورین په خاطر د اسلامي همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو فوق العاده غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي غونډې ته په پرانیستون کې وینا کې ویل، د افغانانو لپاره د دې غونډې اهمیت تر یوې سمبولیکې ناستې ډیر زیات دی، دا د هغوی د بقا یوه موضوع ده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت چې نړیوالې په رسمیت نه پیژني په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د دغه هیواد د اقتصادي وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانگزی پرون په دې تړاو خبرې کړې. سعودي عربستان وایي پرونی په مرستو بار دوی الوتکې کابل ته ولېږلې. په دغو الوتکو کې 15 بشري مرسته بار و. په اسرائیل کې د اوکراین سفیر وایي هیواد یې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژني او خپله ډیپلوماتیک استازولي په دې ښار کې پرانیزي. او د بغداد په زرغون امنیتي زون کې نن سهار د امریکا سفارت ته نږدې دوه راکټونه لګېدلي.
اوریدونکو کولای شئ د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې ولولئ، آدرس یې ازادي رادیو ډاټ کام. او سم راځو 19 پروګرام ته. نور بس دی،
نور بس دی. شکست سکوت.
ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروګرام نور بس دی خبريږي. زملالی بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخوړي. د نور بس دی خبرونی د دې اونۍ موضوع په افغانستان کې د شوزو لدندې لری کېدل او ته ځنګړي سوي ده. د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د پرختیاي پروګرام په یو نوي راپور کې راغلي چې لکار څخه د شذو مخنیوي د دې لامل کېږي چې د افغانستان کورنی ناخالص اواید تر یو میلیارد ډالر پورې کم سي. په دې خبرونه کې د پر همدې موضوع د خبرو لپاره نن را سره مدافع وکیل مدینه احمدزی او د شذو د حقونو فعال او جی عامل به میلمنی وي. مدینه احمدزی صاحب لمر سره د تلیفون پر لیکه واصل ده. احمدزی صاحب، مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي.
لیکه اله ټول اړین کې ته مدینه احمدزی ام د وکیل مدافع افغانستان.
موضوع پر دې ده چې که شذې له کار څخه به کار سي، دا یوازې دغه نه چې پر انفرادي کورنیو باندې او پر اشخاصو باندې تاثیر کوي، بلکې د افغانستان پر ټول اقتصاد باندې منفي اغیز لري. په دې اړه که تاسو مش سره خپل نظر شریک کړئ.
په افغانستان کې اوس شذو ته اوس مهال لیست دي وظیفه زمینه مساعده نه ده، بل دا چې موږ د شذې نیم قشر د بسته جامعې شذې تشکیلوي. او افغانستان کې دی وای چې باید خځې کارونه کې او خځې د عمل رسانی ته منتظر اوسي. د دې عمل رسانی معلومه نه ده چې څه وخت به کیږي. او دی وای چې حتی باید د وظیفې په دایر کې یا هر لپاره چې موږ ځو، مثلا وکیل مدافع چې و ما د ماکلین چې اوس وردی محاکمه ته متوجه کس باید محرم راولي، تر څو چې محرم هم نه اجازه نسته تاسو سره داخل شي. او هغه قضیې او شان چې مخکې مثلا خځو کار کوو په هغه بخښه کوسي خځه موجوده نه ده. یعنی ډیر ښه دي چې د سرنوشت لکه ما غوښته دي او کار نه کوي اوس مهال.
شه مدینه جانې، که تاسو خپل کیسه موږ ته وکړئ چې تاسو څنګه خپل دنده له لاسه ورکړه، وظیفه مو درلوده، څومره کلونه مو کار کړی دی او بیا څنګه دغه وظیفه تاسو له لاسه ورکړه؟
زه یو وکیل مدافع یم افغانستان کې، چې د حقوقو لپاره مې کار کوو. ډیر قضیې مختلفې دي چې د ښځو حقوق نه ورکول، زیاتې ښځې چې د مېږې د خانواده سي، زیاتې ښځې چې حقونه اخیستل سي او غوږونه سي، حتی تر دې چې ما د خارجي اتباعو ښځې مختلف ولایتو سړی و چې افغانستان کې په نامه دیان د برتانیې د ملک نه و، هغه په شراب نیولی و چا یې ښځې مخته نه وړله. د دې څخه زمې مختلف ورل اوسته د غنه پر ډیر یعنی په مشکلاتو باندې د موږ مغه فاملي مشکلات موضوع پام دی. اول چې یعنی ما به د دې نه پیسې چې ونه خستلې یا خپل غفیس مې چې خسته غو باندې ته کوټه نه فقه او جامه جوړوله. نو بیا دا و چې دا حال چې طالبان راغلل د موږ وظیفې ټول وته وسلې، یعنی بانس ټول مکمل و چې خځې ته اجازه نشته چې نور وکالت وکړي او نور نه راځي. د موږ کنسالټ او بیا هغه ماکلین چې د موږ جانب مقابل یعنی په دوسیه کې ممکن مخته وړله د کدي مقابل کوم چې دفاع کړی هغه ټول زموږ ته وسنګ راوي موږ حتی خپل نمبرونه تغیر کړل د کور شاته به خلک راتلل چې تاسو موږ په مقابل کې تاسو دې کسانو دفاع کړی هغه لکه اوس موږ هغه چې د دښمنۍ ځان ته اخیستی ده او باوجود چې موږ فقط د حقوقو لپاره دفاع کړی موږ چې قانوني برخورد و هغه برخورد هم کړی ولیکن مقابل کې لاسته ورکړله اوس موږ د سرنوشته په کور کې ټول ناست یو ژوندۍ په خطر کې د زنګونو راځي په مختلفو نمبرو باندې حتی تر دې چې ما د کور څخه جلب راغی د خپل امارت اسلامي نه او په مخته وځي او دوی تر هغه شي هغه کسان چې یا قاتلین و یا په موادو نیوسي و او د مخدره وړل قضیه یې هلته مخته وړلې اوس هغه کسان زنګ وایي وي تاسو خو د موږ مقابل کې داسې کول اوس راسته چې ولګېږو زه نه پوهیږم چې موږ هدف تنا دا و چې د دفاع وکړو د دوی حقوق ورکړو ولې سرچپه دوی اوس د موږ دښمنان سوي دي او موږ ته تهدید دي یعنی اوس مهال زه په کور کې ناسته یم هېڅ ساعته داری درې نیم څلور میاشتې چې دا حکومت تبدیل شو نه معاش ته نه کار ته هېڅ فقط په کور کې د سرنوشته چې یعنی حتی وتی نشي د باندې د دې نه چې خدای نه خواسته د موږ ماکلین موږ څوک په لاره کې ونیو یا بل څه کار موږ بل څه خو مخته وړی نشو
و ستاسو غونډې نور شدسته چې تاسو پیژنې چې هغه هم نور وظیفې ته نستلای یا بلابلو تهدیدونو سره مخامخ دي
او د بل همکارو چې د ما پرشته کې درس نه ویل خو موږ بل څه ته ځو هغه په یو کې کار کوي د امریکایانو سره دلته په افغانستان کې درس ورکولو خارجانی خزوی د حالان د مختلف ملکو او هغه د افغانستان نه چلالو دی ته د سنوشتم د افغانستان کې پاتې شو د ریتم هم دا سی او ګوښکی چې ته خو د خارجانو جاسوسی د کولات د خارجان سره وي او خارجان چې د افغانستان لار د سنوشت دی هم د سپاتې یعنی حتی څوک اوس راغلم نو لري مخکې موږ حقوق بشر له دوی د خزه ارګان هم له دوی لکه وزارت امور زنان او خوشنط لایزان او حتی دا هیڅ نه لرو شکایت نه شو کولای چې موږ شکایت وکړو به ته موږ خپل پکې نیول کیږو نو د دې لپاره هیڅ یعنی زیاتې ښځې د افغانستان کې یعنی مختلفو ځایو کې کار کوي اوس کار نشته تنها یو طبقه د ډاکټر ته اجازه ورکوي خلاص آدم چې د دې په خوښه ده دولتي شفخانو کې مجبور دي چې کار وکړي یا هغه د دې لپاره چې د دې فامیلونه مریض دي د دې لپاره چې د دې په مجاهد کې او د دې ماتیوي دی چې ماتې کې دا غره د دې په مجاهد کې دي یعنی حتی مکتبونه تر اوسه د تروسا او استادان دي چې درس نه ورکوي تر شپږم صنف هم چې بیا به موږ څنګه وکړو چې تر شپږم صنف تر کوم درس دی درس نه ست ارتقا د ظرفیت او خلاص یعنی زه هم سبا څنګه تلل او استاد نه ست چې درس ورکړي خو دا وخت ته هیڅ یعنی دی وای چې تر هغه چې موږ امر نه دی کړی تاسو مره وځي خو دې امر هیڅ معلومه نه دی وای چې خو دې باید کور لپاره دی امر مېړه دی فقاور کې اوس افغانستان کې د فکرونی دی اول زغفله په کور کې نارینه نه لرم څو کار ته وکړي زه مجبور یم چې کار وکړم ځکه چې د مخول روان دي لاس ورکړ د ورنه نه ول دوه شهیدان څو تاسو په فعالیت کې لاس ورکړ سره وو نو د دې لپاره یو زغفله نه زر حالې خو دې ما غونډې دي چې په کور کې نارینه نه لرم نو دا څنګه وکړي سرنوشت دې څنګه کې دا څلور میاشتې ګور د کور کار د کرایې راځي مصرف کې کور دی ډیر د شیان دي چې افغانستان کې ټول دي سرنوشت حتی د ما دوه وړې خوندې دي چې دغه مصرف ما چول مخکې چې وکیل وم اوس ما حال هغه پنتون کې نه دي ځکه چې پنتون له باندې هغه شخصي چې فالسي دی هغه پیس وړي او زه دغه پیس نه شم ورکوم اوس ما حال مجبور یم چې وګورم چې راغلم د ما سره په کور کې ناشې زما غونډې خلاص
مدینه جانې تاسو دوه خوندې نور لري او ورونه مو دواړه وفات شوی دي
او ورونه مې شهیدان شول تقریبا لاس کال کې دي چې په همدغه ناڅاپه د خوانه شهیدان شول په وخت کې بمبال کښان چې کول او هغه دوه خوندې مې چې دوه په پنتون کې دي داشت او یې نسلی نه
د خلکو پر اقتصادي وضعیت باندې چې شزه بیکاره سوي دي په ځنګړې توګه څومره پات غیز کړی دي
دا خو ما خو ول کنه چې د فامیلونو چې څنګه خدي سرپرست دي دا فامیلونه کوم کمال چاپ و درېدل حتی دا چې څوک سکمست کار وکړي ورته یعنی په باور وکړو شوبه په شوبه چې ورته ووم ګرځې دا حقوق پاتې د مایو ماکلې ماته ځنګ وایي چې زه خو په کور کې څه نه لرم ا دې مېړه تقاوتي ماته نه راکې زه دا څنګه وکم وې چې شوبه په شوبه ګرځې ماته وایي چې ورته محرم درا ولا به پاتې کنه او تقاوت هیڅ شي نه ستدي حتی وایي چې موږ خپل په دې باندې نو سیستم جوړو موږ خپل ته نو هغه کسان چې په دې حکومت کې کار کوي د موږ سره هیڅ ګډون نه لري په دې حکومت کې یعنی دا د چاغه خزي لکه ما غونده چې په حکومت کې کار کړی، یعنی که زه په افغانستان کې وم مستګم ماته نور د کار زمینه دي نظم صحیح دی، وایي چې د تېر حکومت چې ول بس تې بلزي په خپل کار نو د دې لپاره زیات اقتصاد ټول خراب شوی دی په افغانستان کې. ټول شی مخکې یو به یو اوس د چند هغه پیسې اخلي که مخکې یو قطر غواړي موږ پنځه وخت اخلو اوس پزر اخلو، یا که هر څه دی یعنی ګاز نه شروع چې پنځه تر اوس په څه روانه دي. نو ته فکر وکړه چې په یو کور کې هیڅ نارینه نه یو ټول د ښځې هغه معاش ښځو چې اخیستو د یو دفتر نه او کور کې مصرفوو هغه هم په بند کې رقم زندګي دي ده او هغه کومکونه هم چې راځي کومکونه چې افغانستان ته راځي هغه کومکونه فقط هغه چا ته ورکول کېږي چې سړی خسته پلس کلینی کی ورکی جوازانه سده یک خود پرسریان پا قطار که ور داری که تاس منتظر ووسته که چهار وقت محرم پیدا سی یا ببل زی بل نفر بپیدا کرو چه اغرا سی ده تاس نفر بانده ور داری نو ده خور دیر مشکل تمام میزی که ده شانی
موږ دوه هم میلمنه اوژی امیل لمش سره وصل سوی ده تلیفون للاری. اوژی جانی مننه چه تاس وقت و استی
تاس نمانه زخپل سلامونه تاس تاس و درنو اوریدون که توراندی کام خوشحال ایم چې تاسو سره نن دې پروګرام کې یم.
سلامات اوسئ اوژی جانې. لکه تاسو ته چې معلومه ده په افغانستان کې تر ډیره ښځو خپلې وظیفې له لاسه ورکړې دي، که څه هم اقتصادي وضعیت په ټوله کې خراب شوی دی. د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام د یو راپور یادونه به وکړم چې وایي چې که ښځې له کار څخه و ایستل سي او همداسې مخنیوي له کار څخه دوام وکړي، د افغانستان کورنی ناخالص عواید تر یو میلیارد ډالرو پورې رقمې دایسي. پر دې موضوع باندې به ستاسو نظر هم واخلم، په دې اړه تاسو خپل نظر را سره شریک کړئ.
واقعا دغه پیسېګیری چې شوې ده تر دې به هم زیات وي، حالت بالکل یعنی یو نورین خواته زی بشری نورین دی. همدا اوس موږ په دې حالت کې اوسیږو، خلک صرف په راډیوګانو کې خبرې کوي، نارې پورته کوي، اما خلک همدا اوس د ولګې نمرې دومره یو بد حالت حاکم دی. یعنی اقتصاد خو د یو ټولنې د هستې او د بقا دپاره یو اساسي زیربنا ده، او که دا نه وي، که ایس آمد نه وي، یو نامعلومه راتلونکي دپاره خلک برخلیک دپاره انتظار وباسي چې ایس د امیدونو لارې تړلې وي. نو ته فکر وکړه چې څومره سخته ده. همدا اوس چې زه د کوره بیرون لاړ شم یو حالت ګورم، یو رقم زه جګرخون شم چې دا خلک بیچاره غریب د لاسونو د لمن نه دې کلک نیسي چې راکړه، او تم نه لري ته باور وکړه چې دا بیخي وحشتناکه ده. زه بیخي مریض یمه، یعنی ډېر حالت خراب دی. که دا دوام وکړي خلک خو په میډیا کې پر رسنیو کې ناری سوری پورته کوي، اما داسې څوک نشته چې مسؤلیت واخلي او واقعا لاسنیوی وکړي. د ولګې او د فقر و بیچارګۍ چاره نه کیږي، او د دې په مقابل کې غلا کیږي، ناامنی کیږي، جنایي جرمونه بیخي زیات کیږي، وژنه کیږي. ځکه چې که یو څوک وږی وي نو دوکان کې چې څه پراته وي هغه ترې نه اخلي. هیڅوک ته باور وکړه، زه د یو ثانی شاهد یم. په دې مکریانو کې په مارکیټ کې یوه ښځې او پنځه دانې ډوډۍ اخیستې وي، او سړی راغی دی ته نه چور کړو، بس دې ښځې چیغې نارې سورې ټول ورته وکتل. هله دا سړی چې ګیر کړه، دا سړی ویلې مورې راځه، ویلې دا خلک یم چې ګیر کړې، ویلې راځي چې اصلي غله درته وښیم. دې ټولې ځان سره کشک کور ته وړي دي، چې کور ته ویني چې ټول د څه ظروف دي، څو د ولګې نه هغه شوي دي، او چې دا ډوډۍ ماشومانې ګوري دا اخلي، او یو بل ته نه وایي چې همدا غټ غټ مړۍ په خوله کې اچي، او دا خلک دې حالت ته ګوري. دا ښځه چې لیدلې دي، دا ښځه وایي بېخي ما وژړلې، وایي دوه سوه روپۍ را سره وو، دا مې ورته ورکړه. ته فکر وکړه چې دغه حالت چې جهان ورباندې خبرې کوي مګر عملاً هیڅوک لاسنیوی نه کوي. موږ د وحشت په یو جزیره کې اوس پراته یو.
که تاسو د خپل وظیفې په اړه راته وست، تاسو اوس وظیفه مخکې مدرلوده، آیا خپل دنده مو له لاسه ورکړې ده؟
بلکل خوجانې، زه په کور کې یم، او هیڅ امکانات نشته. د بیرون په ښځو باندې خو د کار ټول هغه دروازې تړل شوي دي، کار نشته، د نارینه و د پاره هم نشته، او د ښځو د پاره هم نشته. ته باور وکړه چې دا وطن که خلک وایي چې نیمایي برخه یې مهربانې دي، نیمایي برخه نه دي، موږ زیاتې تر نیمایي. موږ ډېرې ښکلي ګلاب ځوانان خپله لاسه ورکړه، ټول کونډې رنډې بیچاره چې دغه د اقتصادي اغبار ټول د خزو په وګو باندې پروت دی، او کلی باندو ته ځي هم ولګه داسې حتی رسیدلې دی چې دغه بشري وجدان ته ټکان ورکوي. ته باور وکړه چې زه اطرافو ته څو ورځې مخکې تللی وم، تر اوسه پورې زه مریض یم. دا تاوتریخوالی دی، دا باور وکړه. وایي چې تاوتریخوالی هر هغه عکس العمل چې د انسان روان که په لفظي لحاظ وي که فزیکي لحاظ وي او که په رواني لحاظ وي چې انسان متاثر کاندي، ته فکر وکړه دغه بد اقتصاد چې هیڅوک یې مسؤلیت نه نیسي چې څه وکړو، څه تدابیر ونیسو، څنګه باید مخنیوی وشي، څه لارې چارې وګورو، هیڅوک نشته چې داسې بې امید یوه خبره مونږ ته وکړي. دا ډېر واقعا دردونکی دی.
بله، تاسو د کلی وضعیت یاد کړئ، تاسو که د خپل سترګو لیدلې حالم را سره شریک کړئ.
خو باور وکړه چې په کلي کې نور کروندې وچکالي، یعنی دوی دونه ځپلي دي. دوی هماغه د یو کال هغه څو فصله چې ورکول کېږي د هغه دپاره انتظار وباسي، حتی د هغه د مصارف هغه چې څه لاسته راوړي د خپل حاصلاتو هغه د کور دپاره د یو کم وخت دپاره همغه نه کېږي. دوی د خپل ځانونو دپاره وایي مونږ پورونه کړي دي، مونږ چې څه شی پیدا کړو پور والا ته ورکو، پور وی په مونږ باندې پوهیږي چې دوی څه نه لري، مونږ څه نه لرو، په بل چا پور لرو. وی راځي دومره په شدت مونږ نه هغه کوي چې پور می راکړې ښه زه ځان ووژنم. اوس خو هېڅ لارې چارې د امکاناتو نشته چې زه لاسته راوړم یا پور ورکړم یا خپل ژوند پر مخ یوسم. دومره سخته ده. ته باور وکړه چې د دوی هېڅ هغه محصولات چې دوی ترلاسه کوي اوس په هغه اندازه نشي ترلاسه کولی. وچکالي دوی ډېر خراب کړي دي، او د ځمکې محصول خو تاسو پوهیږئ چې په هغه عنانوي شکل په هغه عنانوي وسایلو باندې دي. دوی خو میکانیزه شوي نه دي چې هغه کم ځمکې نه ډېر حاصل واخلي، داسې هم نه دي. حاصلات څوک واخلي؟ اوس خوراک روار کړه نشته، پیسې نشته، نقدي پیسې نشته. هغه چې څه لري کنه که ترکاري کوي، خصوصا زه لغمان ته کلی وم، هلته ډېر ترکاري کرل کېږي. هغه ترکاري چې وړي په وخت نه څوک اخلي، ترکاري په وخت خرڅ نه شي، هغه ضایع کېږي، هغه هېڅ شی حاصل نه راځي. نو ته باور وکړه چې هغه خپل وچه ډوډۍ دپاره دومره ایران دي، یو بل کور ته فقط خپل هغه لېږي چې مونږ ته پور راکړي. هغه چې خپله نه لري چا ته پور ورکړي. ته باور وکړه چې ډېر سخته ده، هېڅوک کته نه شي. ډېر سخته ده چې انسان هغه حالتونه وګوري چې د لږې دپاره خلک خصوصا مېرمنې چې دی او کور ټول هغه فشار، روحي فشار په دې باندې دی، ځکه چې نارینه یې بیکار ده او خپله چې هر څومره هلې ځلې کوي دومره نه شي کولی چې یو مړې ډوډۍ ترلاسه کړي، یو مړې ډوډۍ آماده کړي خپل بچیان ته ورکړي. یعنی خبره دلته ده چې زه د دې حالت نه واقعا زه ډارېږم. یعنی که دا یو میاشت دو میاشتې دوام وکړي دومره به مړې پراته وي چې په جنګونو کې به دومره شهیدان نه وي چې د دې د لوږې د لاسه به خلک مري.
مدینه جانې، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم، تاسو د دې ټول وضعیت حل که یو څو خبرې وکړای سو پر دې موضوع باندې چې څنګه وضعیت بیرته سمیدلای سي، بیرته د دې بحران څخه افغانستان راوتلای سي؟
زما په نظر کې دوباره سازمان ملل په دې فشار راولي، او یا هم حقوق بشر چې ښځو ته دوباره وخت ورکوي چې ښځې باید کار وکړي او اجازه ورکړي چې د ورځې په څنګ کې دا دفتر چې کار کوي موږ کار وکړو. خیر ماش دې لګي، حتی دای چې فکر زیات وخت بعد نه خدای چې نفر کار وکړي، موږ دومره اجازه نهسته چې کار وکړو. که چیرې بېته ارګانونه لکه سابق لوی څارنوالي وه، حقوق بشر و وزارت امور زنان و او داسې نور، حتی دا چې او ځکه هغه کارمندانو چې کار کول تلاشي په څنګ کې ښځې چېرې اوس هغه کار نه لري، ټول بېکار په کورونه ستدي. یعنی بېته موږ ته زمینه مساعده کې هغه ایجاب هم چې دوی وایي هماغه ایجاب به کوو، هېڅ مشکل په ایجاب کې نهشته، یعنی په ترس د لباس کې. خو صرف موږ ته د ازادي د کار راکړي، موږ ته د ازادي د پیشرفت راکړي چې دوباره موږ په خپل پښو ودرېږو، او موږ دې ته ضرورت لرو. او د دې دنیا نه نړۍ نه دا غواړو چې موږ سره همکاري وکړي په افغانستان باندې، که چېرته مذاکرو د لارې کېږي، که چېرته په هر طریقه کېږي چې د دوی سره خبرې وکړي، او موږ ته بېرته دا زمینه مساعده کړي چې موږ بېرته کار وکړو او خپل هغه مصرف د کور واچوو او خپل ځان ته یو څه برابر.
طالبان وایي چې موږ یو چوکاټ جوړو چې د هغه د مخې به بیا وښځو ته د کار زمینه برابرېږي. اما ستاسو په نظر د یو ښځې په توګه دا وضعیت ولې روان دی؟
خو جانې اوله دوره زما لکه نن لکه پرون یادیږي، زه علمي غړی یم وزارت معرف کې تدریسات ثانوي کې. دوی ویل چې موږ ښځو ته بیا اجازه ورکوو، دا کوو هغه کوو، یو دوه میاشتې موږ لاړو، موږ ته حاضري به کښته کېده، ما به چادري دغسې پس عمومي سړک په غاړه کې وړو، داسې به پرته وم، هغه امزاګانې مې کولې، زما ډېرېږي واقعا. دوی ویل چې موږ اجازه ورکوو، اجازه ورکوو، د اجازه ورکولو کې او زمینه مساعده شي 15 کاله تېر شو چې تر څو دوی ختم شول. نو نن چې دا وایي هماغه حالت زمونږ یادېږي چې دوه میاشتې وروسته مونږ بیخي هغه حاضري ته مونږ ته دروازې کې وویل چې نور مه راځي، نه تاسو ته نور معاش دی، نه ستاسو لپاره نور حاضري ده. هغه بیا په کور کې مونږ څومره وختونه تیر کړو، یو کار بل کار، څومره سخته وه بیکاري کې، مشکلاتو کې مونږ څه حالتونه تیر کړو، او نن بیا هم وایي دی چې دومره استعداد لري چې زمینه مساعده کوي چې یو ښځه په هر ښځې دپاره به موټر ولاړې وي تر کوره او تر تعلیمه پورې ځي، تر کاره پورې ځي او کور ته راځي. دا ناممکنه ده، دا یو خیال دی، دا محال دی، دا ناممکنه ده. د دوی کې زه د هېڅ دا استعداد نه ګورم. دوی دی دا زمونږ بانکي نظام دی سم کې دا دې خوا حداقل دوی امید خلکو امیدواري دپاره په میډیا کې هره ورځ څرګند شي، امید ورکړي. خلک حیران پاتې دي چې دوی څه کوي. بالاخره دوی همدومره کوي چې که میډیا کې دوی وځي، طالب ورور په خارجي رسنیو کې نړیوالو ته وایي چې مونږ د دوی عزت تر پخوا ډېر ښه ساتلی دی. دوی په کورونو کې دي، معاشونه ورته ورکول کېږي، او دنیا ګل ګلزار دی. خبر نه دی چې څه حالت په مونږ تېرېږي. ایله کوم چې زما آواز اتمن زموږ آوازونه باید تاسو هر ورځ هر وخت دا پروګرامونه ونیسئ، او چې دروغ دې نه وایي، ځکه دا حالت چې موږ ګورو چې د ټولو په مخ لارې تړل شوي دي. یو محکمې ته زه لاړم، هلته مې کار و، بس دومره په ما په کار شو چې بې نامحرمه بله ورځ دلته اجازه نشته چې ننوځي. نو زه د کوم سړي لاس ونیسم چې زه لاړ شم یو چیرته؟ دا د څومره سخته ده. زه په خپله په دې سن کې مالې نه یم چې زه یو محرم یا که نه، نه ویل اجازه نشته. نو خبره په دې کې ده، ستونزې بلا ډېرې دي، خو دوی د دومره د چا خبره همت وکړي چې دا د اقتصادي امکاناتو دپاره، زمینه وسایده کې کار دپاره فکرونه وکړي چې دا خلک و میرمنې و نارینه حداقل په کار شي، ته په تعلیم شي. نو خبره دلته ده چې د دوی خبرې چې وینم، یو خبره رښتیا نه کوي، د سړي زړه چوي. دوی که ورته ووایي چې تاسو دا کارونه خلک څېړنې کړي، دا تاسو داسې وایي، خدای دې نه کړي. نو دوی سره بیا وایي څوک چې وایي زه چې نه شرمېږم، ما به څوک وشرمیونه. نو څوک دوی سره بیا سند وباسي چې دغه ده او دغه ده.
اوس هم زه غواړم چې د ځینو اوریدونکو چې موږ ته د فیسبوک له لارې خپل نظرونه پرې ایښي دي پر همدې موضوع باندې، هغه له اوریدونکو سره شریک کړم. ولی الله محمدی پر فیسبوک د ازادي رادیو پر پاڼه باندې تر همدې موضوع لاندې لیکلی دی چې افغانستان یو اسلامي ټولنه ده، باید د اسلامي اصولو په بنسټ ښځو ته خپل حقوق ورکړل سي، او زموږ د ژوندانه په هر چاره کې ښځو ته ضرورت لرو، هغه که مالیمه وي، طبابت وي، پولیسي وي، استخبارات وي، تجارت او یا هم بل ځای. متاسفانه که ښځو ته د کار اجازه ورنکړل سي او خپل عایدات ونه لري، په ټولنه کې به د فحشا مخه ونه نیول سي. بل اوریدونکو لیکلی دی محمد قاسم زواک، په افغانستان کې د شوت نور کارونو ته نه پریښودل دا هغه لاملونه دي چې شځې د بد اقتصاد سره مخامخ کوي، او کچيري په راتلونکو کې داسې حالت وینو شځې له سخت اقتصادي حالت سره مخامخ کیږي، او هله ده چې دا وضعیت باید نور حل سي. همدارز کامران مشال لیکلی دی چې ما په خپل هم وظیفه له لاس ور کړی دا، او هله ده چې نوې حکومت خلکو ته د کار زمينه مساعده کړي. اوریدونکو تاسو د نور بس د خبرونه واورید، په دې خبرونه کې زلمر سره مدافع وکیل مدینه احمدزی او د شذو د حقونو فعال اوجی امیل ګډون وکړ. بل اونې په بیا له تاسو سره یو اوس د خبرونې وخت پات رسیدلې دی. لخپل ملمنو څخه ډیر مننه کوو. تر بیا مو پر خدای سپارم.
خمزهیر انسان خجل تر هر اسیان شوم خمزهیر انسان خجل تر هر غمزهیر انسان خجل تر هر اسیان شوم غمزهیر انسان خجل تر هر اسیان شوم دشت دشت می چکار